د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر غواخی ما د 12 بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم دا خبری غړی دا په دې خبری غړی کې به تاسو لسمی او نړۍ بیلابیل ریپورتونه اوري همدارز مطبوعاتي کتنی به هم درته درورو او ایونی ممرکه هم درته په دې غړی کې خبرو په دې سات کې به ما سره منورشه همي هغه به تاسو خبرونه وړاندې کړي نو دا په استودیو کې راځي چې اول خبرونه اورو بیا به د خبرونو وروسته تاسو دا ریپورتونه وړاندې کړو
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلې ری افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې نامني قابو کړي او د یمن شیا حوثی باغیان وای د سعودي عرب او اتحادیانو یو جنگي جازیه غورځولې ری د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته ورسیده له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار ستاج عزیز د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي هم عملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي بو چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي دا راز به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدو کاته کوي په افغانستان د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړې دوره هیڅ کابل ته د نواز شریف د اولنې سفر دی د وزیر اعظم جوړې دونه پس نو مولي د 2013 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو چې هغه مهال په خوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې وو نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12مه د تورې ورځې په توګن مانځي په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایي نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی همدارز عوامي نسل ګوند د 12مه مئی د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12مه مئی د پیښې پر ضد لارجون کوي په سند صبح کې د عوامي نسل ګوند مشر سید سینیټر سید شایسید دې حق له مشال ریډیو ته ویل
ریسپانسیبل زموږ مشرف او دغه وخت صوبې وزیر داخله وسیم احسن او افسوس موږ له عدالت په دې ریویره چې کله عدلی ازاده شو او کله چودري ابتهار بیا چې جسته پاکستان لګیدو نو داخله په هغه ډېر ریسومټو شنې واسه لیکن د 12 مئی په دې باندې خاموشي اختیار شو تر ځته نه مخله کې جمع کړې په عدالت چې به دې موقع چې شم دې ګوایم تاسو په کاجی دا کې سوچل مارو وړه
یا د دې چې د 2000 کال د مئی په 12 منېټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کلش چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د بیلابیلو ګوندونو اتسل وې خسان وجل شوې او ترسلو زیات جوړ شوې وو عوامي نېشنل ګوند وای د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا را بلل شوې د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د خپل حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ خبري اعلان ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بې انصافي او له پښتنو سیمو د چین گوادر اقتصادي لارې اړول د دې مظاهره مهم ټکی دی صوبې اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بادر پر مشال لیډیو ته ویل چې څه هم دوی په صوبا کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د درنې پاړه لا هم سنري ویلي د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس په نوغه ریپورت نه راتل چې پکې تور لګول شوی و چې اوباما انتظامی په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن د وجنې د حالاتو په اړه دروغ ویل دي د سیمور هاش نومې صحافي دغه ریپورت چې د روانې میاشتې په 10 نیټه یو مجله کې خپور کړ شوی و په اړه د قومي امنیت لپاره د وایټ هاوس ویان نید پرایس ویل چې د بی بنیاد اندازو او غلطیو نه ډک دي هرش دغه ریپورت کې ویلي وو اوباما انتظامی د اوسامه بن لادن د وجلو په لړ کې د پاکستاني استخباراتي چارو اکثر خفیه همکاري کړې وو دا چې د پاکستان اعلی پوځي او استخباراتي چارواکي د اوسامه بن لادن د وجنې د مشن نه خبر وو خو نید پرایس وای دا تاثیر ورکول چې ګنې د اوسامه وجنې د امریکا یو ورخیزه مشن نه وو په سرګن ډول ناسم دی تاسو د مشال لري خبرونه اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په قابو کولو بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د لورلسو برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یوه برخه پلان شوی عملیات بیساری و. د ناوې ولسوالۍ ته چې دیارلس کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
د ولسمشر غنی دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. د یمن اشیا حوسی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازې ویشتلې او غورځولې دی. دا خبرې یوه شېبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوی دی. د حوسی خبري ټلویژن المسیره ویلي د حوسی قبایلو هوایي دفاعي نظام د سادې په وادي نوشور کې یو جنگي جاز غورځولې دی یا د سیما د حوسیانو مضبوط ګړ ګڼل کېږي. او راستي خبردار چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیدنه کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې نه آرامۍ په اړه خبرې اترې کوي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د تیرې فبرورۍ په میاشت کې د جرمني او فرانس په منځګړتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړه رامنځته کیږي. دا مشال خبرونه. او اوس درته زمونږ خبريال سراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال اوروي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې غستل کیږي او په 1.28 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 او په 1.45. د متحده عرب امارات درهم په 1.50 او په 1.25. د سعودي عرب ریال په 1.10 او په 1.15. او یو افغانۍ په 1.65 اغستل کیږي او په 1.85 خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دې کې کې بعد نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اوري. کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف الته ورغلی دي. د افغان پارلمنت یو غړی وایي د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ته ډېر ضرورت دی.
که چیرې دې عملي ګامونه پورته نه کړو، څه په ځوانو کې صادق نه اوسي او دمخ سیاست ته د پای ته پکې نه دي، بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته نه شي.
نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مئی په 12مه د وژل شوو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شاهی سید وای:
دا په دنیا په تاریخ کې ریښې دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزی وشو، نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې ګواه په خپله میډیا ده، د هغې ګواه په خپله ججان دي، د هغې ګواه په خپله وکیلان دي.
تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک ووژل شو. د قبایلو مشران ولې خوندې نه دي؟
د پاتا او عوامو کې دا شاشي مهروبي ده چې موږ د دې مرګ د طرف قربانیانو کو ورکوو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستانی په نظر کتلی کېږي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورت ته ورشو. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف کوربه دی. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د تر اګری سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړی سره ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه ده چې د خپلو افغان سیالانو سره به ځینو برخو کې د همکاریو تړونونه هم کوي. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجا لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. وزیر اعظم نواز شریف سره به په پلاوي کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری او د پوز مشر جنرل راحیل شریف هم ملګری وي. نوموړی به په کابل کې د خپل اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله سره ویني. خبر پاڼه ویچ د پاکستان په خارجه پالیسی کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامنه تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکې کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پاڼه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د نواز شریف دا لومړی سفر دی. د دې نه وړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو پام دې اړوند درته یو مرکز درو ورو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دوره دي چې د روسیې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړې دي. د دوی په وینا دوی د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په هکله خبرې کړې. د افغان پارلمنت د بهرنو اړیکو د کمیټې غړي آرین یون سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ورکړي.
سفرونه به ډېر آیتونه به د افغانستان نه تلل شي او هغوی مدد کړی شي خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خو په ځوانو کې صادق نه اوسي او دومخ سیاست ته د پای ته کښېني دي بیا به هم د تیر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې دپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
نو د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسمشر سفیدینې دي او د په لار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا کړي او بالاخره جنګ ته د پای ته کېدلی شي. نو که چېرې دوی د سولې په راوستو په منځ سره یعنې عملي ګامونه پورته کړي مونږ په دې پوهېږو چې سولې په پروسه کې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي نو دوی باید خپل ټولنه پرې صادقه اوسي.
تاسو دا د صداقت خبرو کړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کې فشار راوړي په کومه ډلو کې طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره حتماً هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که مونږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پواري سفرونه کړي وو، ته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دي شي افغانستان کښې او مذاکرات پرې کېږي او د افغانستان ملي ګټې ته مطرح دي، تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس پوهېږي. دا خو زه پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او مونږ دوی وایي چې مونږ وایو چې دوی صادق نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس پوهېږي. خو زمونږ هیله یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2001 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهره کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کاله مخکې د مئی په 12 تاریخ کراچۍ کې په ډزو کې 48 کسان هغه مهال وژل شول چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نېشنل ګوند یې پلا پر متحده می موومنت اچي خو هغوی دا خبره ردی. ظفر کریمی درته په اړه نور تفصیل وای.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندیز اعلان کړي او په عدالتونو کې د کار نه کولو ویل دي. همداراز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهی سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ یادول د بربریت تاریخ دی. په نهایت خلکو باندې په فایرینګونه کوي او ګولې چلوي. دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزی وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه پخپله میډیا ده، د هغې گواه پخپله ججان دي، د هغې گواه پخپله وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه نه وه، نه اوبه وې، نه بجلی و، نه کالاباغ و، نه بس صرف او صرف دا مطالبه چې په پاکستان کې د دایین حکمرانی دا خلک دیله وته. نتیجتن دا غوغ ډیکټیټر او دلته دا غوی ناس اتحادیان خدا وسنه گورنر وزیر داخله او دا ام کیو ام خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 48 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکنان چې په هغه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ماتاب شهید ان پی مرګری بیا د جماعت اسلامي د پیپس پارټۍ کارکنان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو. په دې کوم اکثریت ته پښتنو کو برس کومګه 48 خو وایو نو په دې کې 48 خواو شاته دا پښتانه ول.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهی سید پر ام کیو ام تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجنې تر سره شوې دي.
دا پری پلانینګ شو او دا غیر ریسپانسیبل زموږ مشرفو او دا غیر وخت صوبایي وزیر داخله وسیم اختر او افسوس موږ له عدالت په دې رویه لري چې کله عدلی ازاده شو او کله چودري ابتحار بیا چې جسته پاکستان لګیدو نو داخله پورې هغه ډېرې سوموټو شنه واسه لیکن د 12 مئی په دې باندې خاموشي اختیاره شو.
نوموړی وایي هغه پخپله د دې پیښې عیني گواه دی او په دې اړه عدالت ته هم تلی خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې.
ما خپله جمع کړی دی په عدالت کې په هوس سره او باغله په ورځ باندې ام جی ام د ججانو دغه کړی وه ګراوی کړو چې ځان وو 8000 خلک د دوی راغلی په پوره او د هغې ورځ بیا ججان واپس لدې خالی شوي او زه لاړم ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسټر سره جمع کړی دی چې بیا زه د موقع چشم دید ګوایم تاسو په کار کې دا کیس وچلوئ ما راوغواړی
بلی خواته د ام کیو ام ګوند چارواکي د 12 مئی په پیښه کې د دوی د ککړتیا تورونه ردوي. یاد دی وی د 12 مئی د پیښې په اړه کیس په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې د 13 کلونو راهسې د ځنډ ښکار دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال رادیو او لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل نن د خیبر پښتونخوا حکومت بلکې حکمران ګوند د دې صوبې د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سره اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد درنا یا ناسته کوي. دوی وایي وفاقي حکومت له کاشغر تر ګوادره اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب ته اړولې او د خیبر پښتونخوا سره د بجلی په ویش کې بې انصافي کوي. احمد الله زموږ همکار اسلام آباد کې دی او هغه د غزې ته ورغلی دی. هغه سره خبرې کوو. احمد الله ستړی مشه او کاردونکو ته ووایه چې دغلته اوس څه روان دي.
خدای دې وبخښه بشیر، څنګه چې تاسو مو ویل چې نن سحر 10 بجې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت دی په خیبر پښتونخوا کې او ورسره چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي ما سوای د مسلم لیگ نون او د جمعیت علماء اسلام هغه نن 10 بجې وخت ورکړی چې د پښتونخوا هاوس اسلام آباد نه ودی ریلی وباسي او د پارلمان ودانۍ مخې ته بځي او هغلته به د حکومت په ضد باندې مظاهره کوي. تقریبا 11 بجې دغه ریلی را روانه شوله او دی دغه مهال باران هم ورېدو د پرویز خټک په مشرۍ کې دا ریلی چې کله پارلیمنت مخې ته راورسېده نو هغه وخت پر خټک مطبوعات سره خبرو کې ویل چې زمونږ درې غوښتنې دي چې یو خو د بجلی زمونږ په صوبه کې جوړیږي مونږ لګیا یو نوي پلانټونه لګو د بجلی پیداوار خو زمونږ صوبې ته بجلی کم ورکړل کېږي پیدا کوي مونږ سره ظلم زیاتې دی او بجلی مونږ نه وفاقي حکومت اخلي دا ظلم مونږ نشو برداشت کولی دې نه علاوه د گوادر کاشغر لاره چې کومه ده هغه صرف د هزاره ډیویژن په لږ ذکر راوباسي او بیا نور پنجاب ته اړولې ده دغه هم مونږ ته په هېڅ صورت قبول نه ده ځکه چې دا مخکینۍ لاره وه کومه چې 600 کیلومتره رانږدې کېدله به هغه لاره دوباره بحال کړل شي او دغه شان زمونږ چې کوم پیسې دی ته پاتې دي د بجلی د منافع په مد کې نو هغه دې مونږ ته راکړلې شي د مطبوعاتو سره خبرو وروسته پرویز خټک چې کوم هغوی د پارلمان ودانۍ ته د دننه ورنوتو کوشش وکړو نو دغه مهال په ډېر شمېر کې پولیس چې کوم هغه ولاړو او دوی دغلته ودرول د دننه تلو نه منع کړل ولې دغه مهال دیکې هم یو بل نه ورکړلې شولې خو بیا وروسته خبرې اترې وکړلې شولې او صرف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي چې کوم د اپوزیشن ګوندونو هم دي هغوی دننه د اسمبلۍ دننه پرېښودلی شو او هغوی لاړل دننه ور ونوتل او د دوی وینا ده چې مونږ دننه ورځو او دوی سره خبرې اترې کوو چې زمونږ مطالبات دي ومني پرویز خټک مشال ریډیو سره په خصوصي خبرو کې دا وویل چې مونږ حکومت ته دا معاهده خپل درې غوښتنې چې کوم دي وړاندې کړې دي مونږ امید کوو چې په جمعه کې دننه به دوی مونږ سره خبرې اترې په دې حق لوو کې او که دوی خبرې ونه کړلې نو د هغې نه وروسته به مونږ راتلونکي لپاره رایه عمل چې دی کوم هغه به ټاکو کله چې مونږ دا پوښتنه وکړله چې د مخکې حکومت سره خبرې اترې شوې دي هغوی تاسو ته په دې حق څه ویل نو ویل چې حکومت خو ډېرې خوږې خوږې خبرې را سره وکړي خو چې کله د عمل کولو وخت پرې راشي نو عمل پرې نه کوي او خپل هماغه زړه رایه عمل چې کوم دی هغه خپلوي.
صحیح شو. ډېره مننه احمد الله، ډېره مهرباني د دې معلوماتو نه. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې زیاتی کیږي؟
یو ناڅه بدرنګ شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح ګر بدرنګ زکه ده چې داغه مینه له ژوند سره نسته. هغه
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا ځمنو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زیچاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ आवाज اورئ. د پښتنو پر قومي مشرانو د رستو کې بریدونه ډیر شوې دي. په یو تازه پیښه کې پرون د ګولې یا دوشنبه پر ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول به میچاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینو مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې اړه د رپورټر
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی اسمبلی په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپل هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کم قبایلي مشران چې دي کم ملکان چې دي اوس چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نهکم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوې وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوې او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ و او هغوی شیطان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستی شوي د هغوی واپس سیکیورټي ورکړل شي. د پاټا او عمود کې دا اساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو کو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي 20255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټه کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اولدو سه په نور ملک کې مسله شته. فاټه کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټه کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریښي دي پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستر ته خدا په کور دی اوس موږ سره ما د ټریبل ملکون دی د هر وخت او سر ریلیټډ کسان دی او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشران جوړ کی بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان مشي او په کور دی دا د دیو حکومت ته موږ دی ستر ته دا خواست دیو سکیورټی انتظامات راشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. دې لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د قبایلی سیمو خلک او کاروباریان وایي د پخوا په نسبت اوس دغلته امنیت ښه شوی دی نو حکومت باید پکې پرمختیایي کارونه وکړي. د دوی په خبره حکومت ورته ویلي دي چې د امنیت د خرابوالي له وجې نشي کولی ترقیتي منصوبې پرمخ بوزي. د قبایلی سیمو خلک د کارخانو لګولو او روزګار پیدا کولو نورو پروژو غوښتونکي دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلې سکولونه روغتونونه او ځینې نورې ودانۍ په زیاتره شمېر کې ړنګې پرتې دي. ځان له په مهمندو او باجوړ ایجنسۍ کې 231 تعلیمي ادارې ړنګې شوي چې پکې د چارواکو په وینا 40% بیا ودانې شوي او ځینې ادارو باندې د بیا ودانۍ کار هم روان دی. په ځینې وختونو کې دا خبرې هم شوې دي چې ګینې په سیمه کې د امنیت وضع لا هم ښه نه ده چې ګینې ړنګې ودانۍ بیا روغې شي. نو د مهمندو ایجنسۍ یو ټیکهدار ارشدالله مومند سره مې د امن او امان په حواله خبرې وکړې.
لکه ماربل سیټي شولا یا نور چې کوم د واړه ډیمونو شو دي هغه په کومه به سره مکمل کړو بغیر څه د رزست نه یا مزاحمت نه او ډېر په ښه طریقه باندې اوس روان دي. ټوله فاړه کې به یا 50% یا 50% ژبه د سیمې ډېر غاده به خطرناکې. نور د 90% علاقه خو بالکل صفا سوتره او پرامن علاقه ده دلته یو کار ممکن.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ نه د پخواني د پارلمان د غړي هارون رشید سره خبرې وکړې او په دغه قبایلي سیمه کې پروانو کارونو مترې پوښتنه وکړه.
فاټا لویه مسله هغه کرپشن دی بدونونه د مالی او د دغه امان د بهانې په بنیاد باندې تیر وخت کې چې په کاغذونو کې او په ریکارډ کې د ارګون روفو کم کارونه حکومت خای نو زمونږ دا نظر دی د یو قبایلی په حیثیت باندې چې په ځمکه باندې هغه کارونه نشته دی په کاغذونو کې شته دی.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم یعنی د قبایلي سیمو د غیر دولتي تنظیمونو د اتحادیې مشر زرین خان اپریده وای
خدا باندې کول چې مونږ فنډ نشو لګولی دغلته بدمیرا دا دوی سره بانه ده او دوی انټرسټ نه لري چې دو پل بچی یا په اسلام آباد کې یا خاص ځایونو کې په امن باندې سکولونه وایي هغوی ته څه مشکل نه وي خو چې موږ د ستاسو د پاټه چلته دوی په خپله باندې انټرسټ نه اخلي نشي تللی بانې جوړوي دا خو زمونږ تاسو خلکو سره بالکل د هغې مستقبل سره لوبې کولی.
په اخره کې مې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې کوم ټیکهدار یا کمپنۍ لخوا داسې انکار خو نه دی شوی چې ګینې حالات خراب دي او ترقیاتي کارونه نشي کولی.
زه به تاسو دا هم ووایم چې تاسو وواړو قبایلي جنسو هغه تاسو وکړئ نو زما په خیال کې ډېر کافي
بهتری راغلی را ټیک ده سنک ډیر مسلې به وي خو داسې زما په خیال یو ایجنسي هم نشته دی چې ګینی هلته وضع دومره ډېره خراب وي چې ګینی هلته کې د ټیکداران د ترقیاتي کارونو یا د هغې نه انکار وکړي.
او بلخوا په شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسی په ځینو سیمو کې د عسکري اپریشنونو له وجې په لکاو اولس بېکوره دي چې د اپریشن له وجې په دغه سیمو کې ترقیاتي کارونه هم ولاړ دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اړوندو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونه په نیمه کې 12:00 بجې کې دن کې دي او منور شام سټوډیو کې درازي د خبرونو لنډی استوار.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی دی. لومړی سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرل راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او وکیلان د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت لیکل شوی چیف جسټس افتخار محمد چودھری په هرکلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوړ شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن باوجود د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا رابلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د صوبې د حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیعه حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جاز یې ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره یوه شیبه وروسته له هغې مخکې تراله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوټین او لاوروف سره د ملاقات کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روان نامنې په اړه خبرې اترې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ل منور شمو د خبرونو لنډیز واره دا اوس به زموږ همکار رابیا اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی چېرته چې کال 1991 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پښتونخوا پریوتې دی. ادارې مخکې لیکي اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحالې شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبته اعلانونو امید دی خو د ټولو لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمېواران د غیر ذمېدارانه بیانونو نه ودروي ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دواړو ملکونو کې غربت او د بیروزګارۍ خاتمه وشي کومې چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس په خبر بادشاه خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشاه خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصره کې نوی ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله د پېښور ایرپورټ نوم بادشاه خان کړی شوی دی نو هلنه یو مخصوص لابي په سنسه بهانه ده ایرپورټ ختمول غواړي. دا شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده نو د هغې په بحالۍ کې هم د څه دلچسپي مظاهره ونه شوه. دا مسئله په سنسه طریقه هوار شوه او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې باچا خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز شو. ادارې په وینا کدا سی وشوه نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسدا، نوخار، سوابه، کوهات، تل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزاري ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې باچا خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالی نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیر کلي کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي، او کومو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ ترکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یوه لیکنه کې لیکلي چې پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري، او دا ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر اوسه پورې داسې څه نه دي کړي چې د خبریالانو ژوند دې محفوظ کړي. بلخوا هیومن رایټس واچ چې د بشري حقونو حالات ساری لیکلی چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شوو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټا په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څو ورځې مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټا په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویژن جیو سره د افغان پولیس سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته دغه ګواښونه د یاد ټلویژن چینل سره د کار کولو له وجې ملاو شوي دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډز وایي چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپېښو ستونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د ګواښونو لړۍ دوام لري او نه د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اداره هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تېره اونۍ په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوي د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یوه دعوه چې د افغان حکومت په پلاوي کې درې ښځې هم شاملې وې او په پلاوي کې ګډون کوونکي د یوې ښځې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوي کې ګډون لرونکو ښځو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د ښځو د حقونو او دې سره سره تر پوهنتون کچې پورې د ښځو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یوه بله غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د ښځو په ملازمت هم څه اعتراض ونه کړو. راپور یادوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپله اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کومو ښځو چې د طالبانو واکمني لیدلې هغوی اوس هم په دې یقین نه کوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وای روان کال ستونزمن دی خو دوی ډاډه دی چې په روانو مشکلاتو به لاس بری شي. هغه پرون کابل کې خبرونه ته خبرو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ کامیابی د پام وړ وبللې. په اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه یې پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې. سربیره پر دې چې روان کال یې چې د ده د حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ یې څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بری شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه ما تاسو ته ویلي وو چې سکال ستونزمن کال دی. خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعدف ولایزی مملکت کې صلح ثبات و رفاس نایل خود شدیم.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې. وی ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یوه برخه ترسره شوي عملیات بې ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بېلابېلو چاودېدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د ده په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا خپله په منظمه توګه هره ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د 19 تنو برمته شوو کسانو د خوشي کولو په اړه وویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوي او نه داسې بندیان خوشي شوي چې د افغانستان د محکمو د حکمونو له مخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برمته شوو کسانو د خوشي کېدو د هڅو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو نورو افغان چارواکو ویلي چې هغوی به هم زر خوشي شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پیښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسلوالو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې.
د تاریخ پانه
زنداره د سختون خوا سوګې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د لګلونو خار
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې وو نه به خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورئ. په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاتو پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړې وه. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش داوه رد کړي. د سیمور هرش دې مضمون ځینې سوالونه راپورته کړي چې زموږ همکار پامیر ساحل د پاکستان ځینو دفاعي څېړونکو سره څېړلي دي او دا رپورټ یې پې جوړ کړی.
خبریال سیمر هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه په بټابت کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې CIA له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په بټابت کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له CIA سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ISI پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې صلاح شو چې امریکایي ځواکونه پټاباد ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژنی بی. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د DNA معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمر هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ISI پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو له څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقی سره شریکه کړه. نوموړي وایي د اسد دورانی وروستۍ مرکه او د سیمر هرش دا اوږد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
دا کیسه د ISI پخوانی مشر اسد دورانی د هغې مرکې شاوخوا سرخي چې 2-3 میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوې وه او الجزیرا ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یوه کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمر هرش هم یوه کیسه کوي چې شاته یې بله کیسه ده. که سیمر هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکړل شوي دي.
له ډاکټرې صدیقي مې پوښتنه وکړه چې که سیمر هرش ته معلومات ورکړل شوي وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړي وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
ځکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمر هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یوه خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لنن نا لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرہ پر ٹولنیز اور رسنے کڑے وا سما پ ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمہ ونشی. خو ما تخکاری چھ د پوستا نا یو ڈول نا آرامی دا چھ د دی ڈول وڑو وڑو کسو پ صورت کے باہر راضی او سرگندیگی نو د دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا د اسد درانی د خبرو داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقی په اند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمر هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو، پامیر ساحل څخه مو په لندن ریویو آف بوکس نومې مجله کې د خبریال سیمور هرش د هغه مضمون په اړه رپورټ واورېد چې نوموړی پکې لیکلي دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې دی. څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړې وه. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ دغه د سیمور هرش دعوی رد کړی.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس رے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودرت وئی دی میو جی پام کو
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مختلفو وژنو کې مجرم پیژندل شوی د کراچۍ سولت مرزا ته نن پانسی ورکړل شو. نوموړی لنډه موده وړاندې د بلوچستان له جیله په یوه ویډیو بیان کې تور لګولی و چې د الطاف حسین په مشرۍ متحده قومي مومنټ بعضې مشرانو د خپلو جرمونو په کولو کې ورسره مرسته کړې وه. نوموړی له 19 کلونو راهیسې په زندان کې وو او دوه ځلې پانسی کېدل ځنډېدلی وو. په دې هکله د بارکوال میخیل ریپورټ.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام سو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ پخوانی غړی و چې په کراچۍ ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کاله مخکې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول سو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په محکوم سو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندي سپورته سو نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل سوی و د مارچ پر 13 نېټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام 3 ساعته مخکې په یوه مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12مه یې د اعدام نوې نېټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه مېرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې وه چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي. خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د جمهوریت خبرونې علاوه تاسو له مشال ریډیو غني نورې ونیزې خبرونې هم خبريږي. تاسو په کې کولای شئ د دې خبرونو په اړه موږ خپل نظر راکړئ او موږ ته وایئ چې د خبرونې موږ نورې څنګه ښه کولای شو. مستاصل جلال آباد یو رپورټ درورو په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سره چې لڅوکل نور هيسي ورستر بلې د خرابېدو په حال کې یو ځل بیا په نسبی ډول ورغول شو د باچا خان تصویرونه پر وزړول شو د دې زته د باچا خان چې د پښتنو مشر او د عدم تشدد مبارز وو د هغه سره هم ورته ویل کیږي په دې اړه باز محمد عابد رپورټ لري
دغه سلی چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډه یې پرې ودروله د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستې وې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې وو خو موږ بیا هم هغه سره جوړ نه کړی شو چې څنګه په کار مناسب وه ځکه موږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک ونه کړی شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل دپاره ورغاوه د پښتونستان بیا رغم په لوړ کړه
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې سلی پر غیدو د خوخی تر سنگ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینه زیاده چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هوی تر لاسه کولای شي
نن ډیر خوشاله زیاده چې د باچا خان واټ یو ځلی بیا ورغول شو او جنډا په پورته شو لا په ننګرهار کې هم د یوازینه زیاده چې عام خلک دینه ډیر عام په هوی غشته
سندرغاړي منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغې بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده ټولو پښتنو ته دا پکار دي چې دغسې تاریخي ځایونه چې هغه زموږ ویاړ دی هغه سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغې هغه اساسي وساتو او د هغې شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دی وی چې کابو درې کاله د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامل د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د سولې پر لو
یو ناسا بدرنگ شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ای سن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست ها
غلط فهمی ده چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چ کم ده ختمی کی دا د سولی आवाज ده ادم تشدد आवाज
من کفن دی امید نور نه غوړی چې نور د بیگنا زمانو خاطر ابو تون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی ضرورت ده خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون بنو بے زنخیلو کې د شمالي وزیرستان د بیکرشو خلکو د څو لوبډلو په شمول زینو نورو ټیمونو په ګډون د فوټبال ټورنمنت روان دی د دې سلیو جوړونکي وایي چې د پوځي عملیاتو جګړو د لاسه د قبایلي سیمو بیکرشو کورنیو د ځوانانو لپاره یې تفریح برابره کړې ده د دوی په وینا غواړي له دې لارې خلکو کې د امن پیغام خپور کړي عمر دراز وزیر په دې اړه درته رپورټ لري
بنو ټاونشیپ سره نږدې بیزان خیل سیمه کې د امن په نوم فوټبال ټورنامنت دوام لري چې تر سلوېخت پورې لوبډلې پکې برخه اخلي او شمالي وزیرستان بې کورشو کډوالو هم سو لوبډلې دغه ټورنامنت کې لوبه کوي د ټورنامنت منتظمین وایي شمالي وزیرستان بې کورشوي خلک روزانه د زرونو په شمېر دغلته د لوبې نه خوند اخلي او دوی غوښتل چې دغه خلکو لپاره د تفریح یوه میله جوړه کړي تیره ورځ شمالی وزیرستان چشمه کلب لوبډلې اول کوټر فائنل لوبه وګټله او د ټورنامنت سیمی فائنل ته رسېدلې د ټورنامنت منتظم پیر عبدالله بیزان خیل مشال ریډیو ته وویل دغه ټورنامنت یې د بې کوره شوو خلکو د تفریح او سوچ بدلولو لپاره جوړ کړی
دلته ایډی پی راغلی دی ډېر په بارې تعداد خو دا د ریفرشمنټ دپاره دغه سوچ بدلولو دپاره مونږ دا یو غټ ټورنمنټ انعقاد وکړ چې په دې کې مونږ د متاثرین د کم ایډی پی دي نور واس خو مو نشته او مونږ وایو چې دی ته لږ خوند مزه جوړ شي چې دی لږ سوچ بدل وي او دی ته لږ انټرټینمنټ حاصل وي دا امن فوټبال ټورنمنټ ډېر لر لرونه خال ټیمان راغلی وي. تاسو خپل ګوري چې دلته د څومره پلاکونه کم کراوډ دي، تماشای دي، دا ټول ای ڈی پیز په دې په نیمه نه ډېر ای ڈی پیز دي، او مونږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دې خلک مونږ له خدمات وکړو.
د شمالی وزیرستان میرعلی نه بې کوره شوی یو کډوال عبدالحق وایي دلته په کډوالۍ کې ورته ډېر مشکلات دي او دغه فوټبال میلې نه روزانه ډېر خوند اخلي. نوموړی وایي فورم نه وزیرستان غواړي چې دغه شان تفریحي میلې هلته جوړې شي.
میشته کې مدو آی ڈی پیز راغلی دی خو ورته مشکلات نه خو وسوي چې مشکلات خو میشته ډېر دي په ار مقابون دي. خو میشته بي ځان خېل کوم خاص کر چې دی میشته پورا کیم شول جوړ کړه دا او مزدیګر د فوټبال ټورنمنت یې لګول دا میشته دې پورا دی بي ځان خېل کوم خصوصي کریډټ ور کوي چې دا کدا سي مقابله چیرته شي. ان شاء الله میشته چې د کیمیا پرشن ولا ځنګ دا ور نه لوړ شي او میشته مزدیګر چې کیمه دی ټورنمنت نه ډېر انجای کوي او ان شاء الله میشته دوه ګو دي چې دا ټورنمنت میشته متاثری ملان شاول وی گٹی ان شاء الله پی ڈی پی سے بے زندگی تیرا بھی ان شاء الله ولزم کچھرتا دامو کا مشتا ملاو سب وزیرستان شاہ من روغلو دا ٹورنمنٹ نا وی دا میڈیا ورسی صرف کلین وزیرستان غڑی چ مشکلین وزیرستان تلورسی او بیار تستول نوی
دا بنو بیزان خیل پ خورا دا فٹ بال ٹورنامنٹ کے دا خیبر پختونخوا یوش مرسی مونا سلویختو پورے لوبڈلو برخا خستے او اوس کوٹر فائنل راؤنڈ تارا سے دلے شروزانہ زرگنا تمشبین دا غلطا جمع کی گی او ډیرای پکې د شمالي وزیرستان کډوال شامل وی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو